السلام علیکم د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي. نن سه شنبه د 2015 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویې له دیرشمې نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشي سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبه 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیرې یک شنبې په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 264 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همژغۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید ښځو ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو په رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیونه افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړې چې 98 سلنه یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 269 میلیونه ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودیجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاتې دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 448 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 122 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل، نه کورنۍ د هلمند د بهرامچی او یوه کورنۍ د پکتیکا د انګوراډې له لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 422 زره زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډیری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلي او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړې چې د بشري مرستو سل نورې لارې غزې ته داخلې سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همژغۍ دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبې تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې درې میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبې په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لارۍ غزې ته داخلې سوي دي. ټاکل سوې ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سه شنبې له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو وارې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یوه برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د می شلمه چې نن ده، د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده چې سږکال د شاتو د مچۍ له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې منزل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القاه او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 ټنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پرواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندیښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بل خوا ځینې جګړه ځپلې افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور خفقان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو اغیز په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړی، خصوصا مالونو باندې ډیر کړی دی.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ تر سکلان فرید و. دا چې دواړه پخو باندې معلول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغ و کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل سمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل او خته هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګی دی دی
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې معلولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي ځکه کور کې دلته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. ډبلیو ایچ او په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه یې خپور کړی اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربیره لا هم د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بسترې او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدماتو د دوام راتلونکي نامعلوم دی او به وس نور ولایتي روغتونونو ته د خدماتو غځول یو ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغي په دې ورستیو کلونو کې شدت موندلای دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بل هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص له لحاظ څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
او ری دونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر او ری پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سرو ته ډیر شرغلاست وایم او ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ښاغلی بابر صاحب، اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، په دغه برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او خارکښو همکارانو ته. په دې هیله چې راکړو وایستئ ډېره مننه چې تاسې د ځوان فکر تر خپرونې کې مکم ورنه راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاري او د همدارنګه د ازادۍ سلوېده د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات ته رسېږي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغېز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15 تر 18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومان او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومان لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچا په 2023 کال کې 18% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له 150 سروې شوو ځوانانو څخه 18 تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لري شوي دي او دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د ستونزو د حل لپاره اړین ده. همداراز د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب ستاسو څخه. هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بله پوښتنه به صافی صاحب ستاسو څخه وکم. اول خو ستاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوئ. صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کېږي چې ځوانان له رواني ناروغیو سره مخامخ سي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته. دا مخ کې ورور شو ډیر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خود ځوانانو دغه بې سرلګشتي او بې برخلیکي او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمینه مساعده کړې ده چې ځوانان بالاخره په هغه رواني او یو شمېر هغو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدله. دا بهیر البته د پخوانه شروع خو ولکه دغه روسي او درې څلورو کلونو کې دغه بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډېره زیاته شوې ده. بالکل بیکاري د دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاري په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي، همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سوله ایز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. یعنې کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته څوک مستقیما مخاطبېږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو ډول انزوا کې یو خنشین بولي چې ولا ځوان کار نه لرم، ولې دغه فلانې کار لري کار نه لرم، د دغه نه کار شتون دا بل اخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونه ته ورسېږي. یعنې تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپوټونه راغلل چې فلاني ولایت کې یو ځوان ځان وژنې هڅه کړې ده یا ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي. یعنې لامل یې بیکاري ده، ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي. هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او صلاحو مراکز شتون لري، ځوانان وردي د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې بیا د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خوا ته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاري موجودیت، بلکې د فردي ازادۍ او سلبېدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي، ځکه چې په کور کې ناست دي، د درسونه منع شوي، هغوی چې په دفترونو کې کارونه کول، په اداراتو کې کارونه کول، هغوی په کور کې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله، هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي، او یو په ټوله کې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري، کوم خاطر روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې وتله وطن خو هغوی ځانته یو لاره پیدا کړه، هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بالاخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کې د دوی د کورنۍ غړي دي، ملګري دي، هغوی ته هم دغه اغېز ضرر ورسېږي. بالاخره ځکه که چېرته په وطن کې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا د کورنۍ ملګري ولرم، هغوی بیکاره په بد اقتصادي وضعیت کې، خو زه به ورسره یو څومره څه وکولی شم، په لږ ډېر پورې دغه د حال دوم پیدا کوي، دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې وراخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري، فرضاً احتیاط خاطر ځوانان مخه کوي. کله چې احتیاط خاطر مخه کړه، دوی له غیر حق کار خلاصه چې ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو دغه احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، لاوي وکړي، عین تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه به دا ده چې زموږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرې اداره وایي چې په افغانستان کې ولس میلیونه موږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لري چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کې لس میلیونه زموږ له دې څخه بېکاره دي. یعنی کال ورسره به موږ ولیدل په دغه لس میلیونه نور ور اضافه کوو چې دا به 19 میلیونه موږ بیکاران لرو. دا نو د څلوېښت میلیونه د وګړو څخه یو د بیکاري یو پات هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دو ملګري مو ویلي چې د نړیوال سټنډر څخه چې هغه 14% ده موږ 18.8% لرو. تقریبا 2.8% موږ د بیکاري د نړیوال سټنډر څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی. او د دې سره باید د غیر مسؤولانه چلند ونشي. حکومت هر څه دی، هر څه باندې هر ډول مشکلات او ستونزې لري. ولی موږ هر ډول بولو باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي، او د ځوانانو د بیکاری او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملی ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډیره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغسې نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې چې د دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې وانی ناروغي زیات سي. زدلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شوځو کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوی ده، او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندیښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدي کوي، او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دي ویلي چې څومره شدي دي، خو په تېر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نورو دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژني پیښه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی؟ کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کومو علایمو ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، او همدارنګه د ازادي رادیو او درنو اوریدونکو ته باید ووایم لکه څنګه چې نورو میرمنو هم سرګند کړه، د میرمنو کې د ځان وژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه وو په اندازه ډېره جګه ده. دا ځکه چې د میرمنو حقونو څخه پاملرنه کېږي، د میرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده. دوی د کار لري یا هم زده کړې نه شي کولی، او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او راتلونکی یې ناڅرګنده ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کېږي چې یو میرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغي اخته شي، او د دې اروایي ناروغي په پایله کې و ځان وژنې ته فکر وکړي. د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. دا معنی لري چې کله چې یو انسان، یو ناروغ یا یو میرمن د خپلې ناروغي و ورسي د ټولې سيډي ورسي په ډول ټولې سيډي بیا د ځانوژنې فکر او څه پیدا کیږي، او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځانوژنې فکر هغه وخت پیدا کیږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري، او دوی د ژوند کولو لپاره هیڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو ما نظر ته دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري باید ژر تر ژره دا ناروغ او اروایي ډاکټر سره ولیدل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی د هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې فکر لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري د هغو ته غوږ ونیول شي او و ناروغ ته درد ورکړل شي چې اسه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، اسه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړل شي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خو په لومړي سر کې دا خبره ومنل سي چې یو څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلی وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه قربانجی خبرې وکي.
نه نه شو سلامي شو پښتنه ده، نو ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودغه ته کېږي. یو څوک چې جسم ناروغ وي، بدن کې ناروغي ولري، هغه ته پام کېږي. لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو درویو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ دی او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه، له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري. لیکن که چیرې روحان یا له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خفګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی نو روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن، روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هېڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دي. ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ راوهي، اول به د دوی څخه پوښتنې واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې. دې که خپل نوم یاد کړئ او پښتنه مهرباني وکړئ.
ناراج جاوید، ما د هلمند ولایت څخه.
جاوید صاحب مننه چې تاسو زنګ را ووهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه د دغه ستونزو مخه نیول کېدلی سي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل همسته پر د تلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي، که تاسو کومه خبره کوئ تبصره هم اخیستلی سو مهرباني.
مننه چې موږ ته وخت راکړئ. وو خو د سده چې په افغانستان کې د اوس ډېر ځوانان بیکاری د لامله په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاری د اقتصاد ضعیف د اقتصاد ده، ځکه چې د څو کاله کېږي اوس پهله جګړې وې، چې جګړې نسته شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی، خو اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید ډاکتران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته چې تاسې داسې یو کار وکړئ چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسئ.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستا زبستا سی په پښتنه د دوی مخې تکشیر د مرسته چې دوی کوم مشورې لري. ډیر مننه چې تاسو زنګ ووهه. اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه روانه ده، یو بل اوریدونکو هم را سره دی، ول به د دوی پښتنه یا تبصره را واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
منانی بشیر خو سلام تا ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته، خدای دې په شروع جوړ غوښ.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې. که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پښتنه لري، موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري یا تبصره مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجان استاد مشنا رودن کې عبد الحالات زمن ولایت ګرنسل رسول سره خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان ما ډاکټر صاحبان سره چې مثال د حبس د رواني ناروغي خو لکه مخکې د ټول ډیر ځوانان مثال د خبرې پخته دي. د مشمانم خورجان مثال د خبرې تاریخوالي وزره کې یا وهل کې مثال د خبرې یا په کور کې مثال پلار عمر جنجال کې خورجان داغه د وځ څخه ماشومان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتنه ده چې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي. مثال د خبري شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ پرونه نو ساره د خورجان که په دغه اکله باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبري اول نشي چې د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دي، رواني تکلیف باندې اخته دي، بل خورجان څومره امکانات موږ افغانستان کې تک چیرې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي. اصل پسله کې داډمن هم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې تاسو داډمن چې دلته داخل په افغانستان کې رواني ناروغ علاج یې څنګه بنو چې دا دوی پښتنه خورجان کده را جواب کړي به خوشاله تم.
ډیر زیات مننه اتل صاحب، سلامات اوسې. تاسو پښتنه به هم دا اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب تاسو واوریدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاسو تریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاسو تریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغیزمن کیږي. دوی وویل چې دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د نننه کې دای سي کنه.
مینه سوال څه هم ستین څه هم د شادلي اتل صاحب د ستین په ځواب کې باید وایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بد اغیزه کوي او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. که چېرې دا ماشوم پر اروایي ناروغۍ اخته شي نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي، د چا سره خبرې وکړي یا چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا کېدای شي چې د ښوونځي څخه وتک ته نټه وخوري یا ښوونځي ته ولاړ شي، او کېدای شي چې مثلا د ښوونځي د تګ په وخت کې ماشوم د کوي پیدا شي یا دلبدي پیدا شي، خواږځۍ پیدا شي، دا کېدای شي چې یو اروایي بهیر ولري د دې خاطر چې کوچنی نه غواړي ښوونځي ته ولاړ شي. او همدارنګه د ښوونځي په وخت کې د لوست او لیک په زده کړه کې ماشوم پاتې راځي، دا او بل کېدای شي چې دا ماشوم ویره پیدا کړي، ویره ولري، دا ښکاره خبره ده په نړیوال په پاکستان کې بلکې په اروپایي ټولنه کې هم امریکایي ټولنه کې چې پر مخ وړي دلته هم چې دې په کورنۍ کې تاسو ښوالي شتون ولري د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري د دې ماشومان زیاتره وخت په اروپایي ناروغۍ اخته کیږي او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړی ترسه باید د اروپایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه ووینی د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی ووینی دا منظور دا دی چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې د خپل منځ شخړه ونه کړي په خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نه شي کېدلی داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري د دوی تاوتریخوالی ونه ګوري نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي او بل دا چې که چیرې ماشوم په ویره اخته شي یا بېخوبي اخته شي یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته ور وړي چې تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب تاسو خبر بل پښتنه وکمه تاسو د یو اوریدونکو جاوید صاحب په بخښنی سره اوس زما همکار ایار صاحب وای چې یو بل اوریدونکو لرو اول په اوریدونکو راوخلو بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو اوس هم اوریدونکو را اخلم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرې مهرباني وکړئ.
حمید الله زابلی هم له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده.
بله زابلی صاحب تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره کولای پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د
رواني
بله مهرباني
له میرمنو څخه هم پوښتنه لرم او خپل مم نظر ده داسې مثلا کوم د رواني ناروغي د خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي نو 200 مشکلات 200 چرتنه زما په نظر ده د چرت څخه هم یو دغه دارواني ناروغي پیدا کیږي او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتې زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کشنیانو باندې تاثیر کوي دا د کور له مشکله څخه داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصيږي او پر ځوانانو خو ستل پیسه د زما په نظر دا مشکل د سیم مثلا د رواني ناروغي سي ورته پیدا کیږي د اقتصاد په خاطر باندې سي کار نه وي بیروزګار نه شي نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلې و د هغه خبرې تاسو واورېدلې دوی د بیکاری یادونه کړه بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بې وزلې سوي دي کارونه نسته چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلې یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و اوس بیرته واصل سو. بابر صاحب تاسو ته که زما غږ درځي ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته سوې ده او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلې حال.
مننه مرای خور یو ځل بیا هم د قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست او د درنو اوریدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراضو د ناروغیو د مخنیوي په لارو چارو غږېد ستاسو پوښتنه په دې ډول وه چې اوس وخت کې تاسو کب د دې شاید اسئ چې آیا ستاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغۍ وخته وي؟ هو بالکل لکه څرنګه چې مخکې به دلته دا امی روغتیا لخوا پار یو کلینیک یا پر روغتون کی د رواني امراض یو مشاور د عامه پوهاوی د پارا په کلینیک مقرر هغه خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکولې. هو متاسفانه د یو سي ډي د باندي ضرورت ځنې د نړیوالو ادارو رخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپله دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېر ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه د ماستر تر کچې رسیدلی دی او همالته په ښار کې رکشا چلی او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګیږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لارو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ځکه په دغې دوه درې سوه افغانو باندې زه نشم کولی دا دولس کسه فامیل وساتمه. نو همدغه وجه ده بیکار د دغې لامل دی. همدارنګه دلته په مخ کې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چول کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو استادانو کورنیو لپاره به سینو یادونه مشورې د ځینې موستادو لخوا کېدي خو اوس هغه هم نشته دی خدای کې چې
ډیره مننه بابر صاحب. زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکړم چې موږ یو راپور درلود چې د دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې شوي دي. د یوه کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري خو د ده په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستلی دي چې له منظرو او میلو څخه بې برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه که په دغه برخه کې ښځې هم موږ راونغاړو چې د ښځو او نارینه و دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري. یعنی فردي ازادۍ ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه دغه څومره مهم دی د انسان د رواني حالت لپاره.
نو د دې په مهموالي کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید ته تفریح وکړې، ته باید میلو ته لاړ شي، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځې، چکر ووهي. او سربیره پورې واقعا یو خو د دولت د اوسنیو حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریح پارکونو ته لاړ شي، دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي، بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ، د دوی د جامو هغه اجباري بڼه او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره یې هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده. په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې که ډېر نه هیلونکی خبر دی چې څنګه یو ځوان پخوا به علاقمند دي و چې لاړ شي ننګرهار ته، نارنج ګل مشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو د کونړ د خیرات او سمسوره سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، کندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې وضع اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی هلته لاړ شي. یعنې دا واقعا خپله هغه زمونږ د ټولنې وضعیت موږ سره پوګته کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی په دغسې کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکیل یو بل سره سره قصې وکړي، هغه خپل داستان او خپله خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی زړه پکېږي او هغه رواني ستونزه چې د دوی په زړونو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی هغه ته ډېره پورې سپکېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې خپل نظر م ورکړي. عینې موضوع په جرکو کې ده، په ښځو کې ده، هغوی چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي، په تعلیمونو کې وي، هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي، هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي، یو بل سره هغه خپل ستونزې شریکې کړي. یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې کې څومره چې دوی خپلې کیسې کوي څومره چې دوی د تفریح خوا ته لاړ شي، اوس که چېرته پارک بند دی، که چېرته په میلې بندې دي، دوی کولی شي چې خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي، یو ځای بل ځای او هغه خپلې کیسې وکړي، خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي. زه پوهېږم چې دا وضعیت به ستونزمن وي، سخت به وي، دردونکی به وي، ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصه یې اوس پکې. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړله په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړه، زابلي صاحب، چې د کورنیو کې داسې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده، کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي هلته هغه کورنۍ کې یو قسم ته خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي، بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي، د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې اغېز کوي. نو د دغه ټولو حالاتو سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم، هغه ځوانان چې د دغه یو حالت سره مخامخ دي. که اوس وخت وي خو زه کولی شم چې هغه دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم، او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامه په اخره کې که بل وخت بل سوال ته او د حل لارو ته وخت پاتې کېده.
بله، مهرباني وکړئ، زه فکر کوم چې موږ کولی شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چې وخت مونږه د چکاله د ځوانانو د وزارت د مویت د ځوانانو چارو سلاکارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د UNFPA دفتر سره یو شمیره جوړه کړې وه، د یو سولوشن شمیرې په نوم باندې. دغه یو سولوشن شمیره چې وه دا وړیا سلاوي مشورې ځوانانو ته ورکولې، که چېرته اوس هم فعالې کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي، که چېرته دغه شمیره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده، ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. یو سولوشن شمیرې ته دې وخت نا وخت تماس دوی ورسره ونیسي، هلته ډېر ښه دغه ډاکتران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښه لارښوونې وکړي. زه ما په یاد نه ده چې اوس به وي که نه، خو دغه شمېره مونږ فعاله کړې وه او زه ګومان کوم چې شته دی. بل موضوع دا ده چې کله ته دغسې یو حالت سره مخامخ شي، او بلخصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی، زه زما دغه فردي ازادي څنګه سلب شوې ده، د دې فکر نه دي، دې فکر سره ووځي چې زه باید څه وکړم، زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوې دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده، که نن ځوانان دا شي ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي، هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پي ټي چې دې سره د لیکسیک چې راووتو، دې سره دغه نور تقریبا لس پنځلس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي، دا اپلیکیشنې دي، دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي، د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي، د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي، کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي د پاره ښه وي، او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کې دنده بوخت کړي، وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي، د تمثیل په برخه کې کار وکړي، مشاعرې جوړې کړي، د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی، د نورو ځوانانو هغه چې شاعران د شعر مشاعرې جوړې کړي ورسره کښېني، شعرونه واوري، ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې، البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه دا ځوانان که چېرته زده کړي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي، یو موضوع راواخلي، په هغه موضوع باندې دوی سره دغه وکړي، ویناوې زده کړي، مهارتونه زده کړي، کورسونه واخلي. له دې وراخوا که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده یې کېږي چې لیکل وکړي، یو شمېر موضوعات راواخلي، په دې باندې لیکل وکړي، دوی په سوشل میډیا کې نشر کړي، کله چې دا خلک ولي دوی ته خلک نور تاثرات او فیډبکونه ورکوي، نظریات ورکوي، دا یو ډول د دې حالت سره مصرفېږي چې د رواني حالت نه راوځي او خلکو ته خپل غږ رسولی شي. داسې کوچنۍ کوچنۍ موخې ځان ته وټاکي چې فرضاً زه په دغه اونۍ کې زه غواړم دغه کتاب ولولم، یو کتاب دې راواخلي، یو کتابخانې ته دې لاړ شي، یو نوی مهارت زده کړي، یو چا سره دې مرسته وکړي. یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت دوران اوس په دې فکر کې چې څنګه د خارج ته راشم، څنګه د بهرنیو هېوادونو ته لاړ شم او هلته خپل ژوند پیل کړم. نو که چېرته دغه کار کوي، ځان ته یو موخه وټاکي، هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلې، دوی کولای شي چې بعضې کسبي دقې په افغانستان کې فرضاً د موبایلونو جوړول، د موبایلو ترمیم، دغه ترمیم کورسونه چې ورته واخلي وي وایي دغه یوټیوب کنه داسې کولای شي چې دوی ته کښېني، مجاري زده کېني، سړیتوب زده کېږي، د کمپیوټر ځینې پروګرامونه زده کېږي، نو دا که چېرته دی خارجي هېوادونو ته بیا راشي بیا ډېر په ښه شکل باندې کولای شي هغه د بد وضعیت نه ووځي او ډېر زر یې اقتصادي چوکاټ ته وګرځېږي، خپلې کورنۍ سره مرسته کولی شي، ځان سره هم کولی شي. او که په وطن کښې د دوی لپاره به دغه حالت دغه زده کړې دوی ته به یو لید لوری ورکړي چې اوس زما دغه زده کړې تکمیل دی، کولی شم چې په یو برخه کښې کار وکړم، یا په وطن کښې کار وکړم، یا په آنلاین ډول وکړم، یا په آفلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي څه چې زده کړه هغه نورو خلکو ته وکړي. نو دا حالت د ټول عمر نه وي، دا حالت تېرېدونکی دی. دا ځوانانو ته چې دی زه یو ډاډ ورکړم چې دغه حالت تېرېدونکی دی، انشاءالله ښې ورځې به را روانې د ځوانانو په آینده کښې، دغه به د لاسه حوصلې به د لاسه نه ورکوي، او کوشش دی وکړي چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي، په خپل آینده باندې، په خپلو زده کړو باندې. او همدا ډول که چېرته ډېر یو ضعیف یو کمزوری کار هم ورته پیدا کېږي، دغه مخکې یو ملګري ویلي چې زمونږ یو ملګري ریکشا چلوله، ډېر بهترین کار یې کوو، کله چې هېڅ نه وي یو څه کول په کار دی، که چېرته یو 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 کراچۍ لاسي کراچۍ ودرېږي یو ځوان که یو څه خرڅ کړي، ولو که پي ایچ ډي ولو که ماسټر یې بېکار یې زده دې کړي، دې کښې شرم نشته دی، ولې هغه د بد حالت نه ده خلک ژغوري. نو زما په اړه باندې چې ډېر څه کېږي چې که چېرته مونږ په خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نورو ته ډاډ ورکړو، بالکل بلکې د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي په دې برخه کښې.
بله صافی صاحب مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. اوله پوښتنه زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د ژور خپګان نښې نشانې که تاسو زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دوی ورته پام ولري، او که دا ډول نښې نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي، دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بله پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي، دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادي کېږي، رواني بې حسي یا ورته عادي کېدل، په دغه برخه کې زه غواړم چې ستاسو څخه واورم چې څنګه خشونت نور و خلکو ته عادي کېږي او بد نه ورته ښکاري، په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام حضر کې خلکو ته سزاوې ورکول کېږي، خلک په درو وهل کېږي، او د عادي خلک بیا ورته راټولېږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښېني، دغه یو ننداره یې کوي د دغه ډول یو وضعیت. ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یوه ټولنه کې رامنځته کېدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نښو نشانو په اړه باندې راتوست، او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي، دا یو ډېره عامه ناروغي ده. تر ټولو عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویرې، اضطراب یا هیجان ناروغي ده، او تر هغه نه وروسته دا د ډپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. د ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشحاله نه وي، هېڅ خوشحالي نه لري. او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نه غواړي چې یو کار وکړي، نه غواړي چې له یو شخص سره اړیکه ونیسي. او درېیم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنی چې ناروغ سهار له خوبه کښېني، غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت اوسي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کس څخه راپاڅي، راپورته شي. او که چېرې راپاڅي هم راپورته شي، بیا هم ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي په کور کښې، له چا سره خبرې نه کوي، خفه وي تل. دا غټې علامې دي. او نورې علامې د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها ورکه شي یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځان وژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی، دا یو 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 الارم دی په حساب. دا دې ته باید ژر تر ژره غبرګون ښکاره شي او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خفګان ژور خفګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی، یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خفګان د ناروغۍ تر ټولو لویه نشانه ده. او بل رازت د اروایي بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته، دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالي موجوده اوسي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالي هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسي پیدا کوي. اصلا په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام یا مثلا یو لویه سزا یا مثلا یو شلاق وهل یا مثلا د عامه خلکو په مخ کې، دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللې نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اشیایي هیوادونو کې له هغه جملې څخه له هغه ډلې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی. او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطر کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني یا دا کار ویني، د هغه روان یا د هغه اروا اغېزمن کېږي او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خفګان یا مثلا نور ویره، اضطراب یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسان ورباندې اخته شي. زما نظر هم دا دی چې باید کوشش وشي چې د دغو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي، هر څوک کوشش وکړي چې دغو ځایو ته ور نشي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نشي چې دا سزا وویني، ځکه دا د وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اکلیل. اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه ځوان فکر واورید. زموږ سره ډیره پښتنې نورې هم پاتې سوي، خو وخت اجازه نه راکوي. د درې سرو ملمنو شاغلي محب بابر صاحب څخه، د شاغلي عنایت صافي صاحب څخه او د ډاکټر صاحب نعیم اکلیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، له تاسې هم مننه چې موږ ته مو زنګ راووهه او خپلې پښتنې او تبصرې را سره شریک کړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
جنت افغانستان دے.